د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې امانه میرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ چپه دوله شپږ نیمې پرول افغانستان کې خبرې شي د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم اورېدلی شي. په روانه خبرونه کې موټر خبرونه ورسته لګیدلې تور سره سم د افغانستان د شاري پراختیا په وزارت کې د اداري فساد د وی لوی دوسیې لچېړلو خبرونه جانقه الکوزای اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس د شانګهای سازمان په مشیز غونډه کې ګډون کوي. د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ دوه کلي وسلوالو طالبانو نیولي او په پاکستان کې درې تنه بلوڅ بلتون غوښتونکي اعدام شوي. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن ومنله چې د جون میاشتې په 9 او 10 بعد د روسیې په اولفا ښار کې د شانګهای همکارۍ سازمان مشیزه غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیا پاسیفیک همکارۍ څانګې رئیس بختیار حکیموف نن وویل افغانستان د روسیې بلنې ته سمدستي ځواب ووایي او په دې غونډه کې به ګډون وکړي. حکیموف زیاته کړه د افغانستان جمهور رئیس تر ټولو لومړنی مشر دی چې د شانګهای همکارۍ سازمان کې خپل ګډون تایید کړ. قزاقستان، چین، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای همکاري سازمان غړي دي. افغانستان، هند، ایران، منګولیا او پاکستان پکې د ناظرینو په توګه ګډون کوي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د سانچارک ولسوالۍ د اوقاف دری او زمچي دری کلي تېره ورځ وسلوالو طالبانو نیولي. د سرپل امنیت قمندان نور حبیب ګلبهاري ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د سانچارک ولسوالۍ دا کلي وسلوالو نیولي دي او وایي په جګړه کې شپږ تنه وسلوال طالبان او یو سیمه ییز پاڅونوال وژل شوي.
د
معلوماتو له مخې په دې جړو کې شپږ تنه وسلوال طالبان او د سیمه ییزو پاڅونوالو یو تن وژل شوی او یو بل کس ټپي دی. وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پاڅون کوونکو شپږ کسان اسیران کړي. د سرپل امنیت قمندان زیاته کړه د شپږو تنو اسیرانو د خلاصون هڅې روانې دي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي دا مهال افغان ځواکونه د اوقاف درې په 1.5 کیلومتر کې ځای په ځای شوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ښار جوړونې د شپږو چارواکو دندې د مالی فساد په تور تعلیق کړې دي. د جمهور رئیس د مرستال ویان دفتر په دې اړه یو اعلامیه کې ویلي لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې چې د دې کسانو د کارونو او پر دوی باندې د مالی فساد د لګول شوو تورونو په اړه څېړنې وکړي او له هېواده یې ممنول خروج اعلان کړي. د مرکز د ښار جوړونې رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکانو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د پلان رئیس ګل رحیم زیارمل، د اپارتمانونو د انسجام مالی مسؤل سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د انسجام رئیس محمد امین قانی د هغو شپږو کسانو په لیست کې دي چې دندې د جمهور رئیس په حکم تعلیق شوي دي. راپورونه وایي وسلوالو کسانو تېره شپه د کابل د حساب سیمه کې یو پخوانی جهادي قمندان په ډزو وواژه. پخوانی جهادي قمندان مولوي سید مقبول هغه مهال ووژل شو چې له مسجد نه کور ته روان و. د پولیسو د 119 څانګې رئیس جنرال همایون عیني وایي حمله کوونکي په یو سپین رنګي کرولا موټر کې تښتېدلی. پولیسو د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې او کومې ډلې تر اوسه د قتل مسؤلیت نه دی منلی. د خیبر پختونخوا ایالت امنیتي چارواکي وایي د څلورو افغانانو په ګډون یې له لسو زیات مشکوک کسان د پنجشنبې پر ورځ نیولي. پاکستاني رسنیو د پېښور ښار د پولیسو په حواله لیکلي پولیسو د ښار په بېلابېلو برخو کې د پاکونې عملیات پیل کړي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې وویل دا څلور تنه افغانان د پېښور په تاکال سیمه کې نیول شوي او قانوني اسناد یې نه درلودل. په تېر یوې اونۍ کې شاوخوا 20 تنه افغانان په پېښور کې نیول شوي دي. او یو جرمن تبه چې 45 ورځې مخکې په قندز ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا یرغمل شوی و نن خوشی شو. د قندز ولایت پولیسو نن دا خبر تایید کړ او ویل د جرمن د جرمنی پراختیایي مؤسسې ته کار کاوه او هغه مهال تښتول شوی و چې په ټاکسي موټر کې له قندز نه بلخ ته سفر کاوه. زمون غغله ازادي راديو اوري په پاکستان کې درې تنه بلتون غوښتون کې بلوچستان چې په 1990 کال کې د وی الوتکه د تختونې په حادثه محکوم شوی او اعدام شول. د کسانو حق مهال غوښتل اسلام آباد مجبور کړ چې په بلوچستان کې ارتمی آزمیښتونه کړي. دا دوه کسان شاه سوار بلوچ او صابر بلوچ په حیدرآباد کې او دریم کس شبیر رند په کراچۍ ښار کې اعدام شول. د بخښنې نړیوال سازمان د دې اعدامونو پر ضد اعتراض کړی او وایي په پاکستان کې دا وروستي اعدامونه د سیاسي مخالفانو د چپولو او د بشری حقوقو د سرغړونو لپاره د پلمې پیدا کولو په مقصد ترسره شوی. امنیسټي انټرنیشنل وایي د پاکستان حکومت د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې یعنی په اعدامونو باندې د بندیز له لرې کېدو راهیسې تر اوسه 140 کسان اعدام کړي. په دغو دریو تنو بلوڅانو تور لګول شوی و چې د اسلام آباد لخوا د اټومي آزمیښت څخه 4 ورځې مخکې په ګواډر کې د یوې الوتکې پیلوټ مجبور کړی و چې الوتکه هند ته والوزوي. پیلوټ الوتکه په حیدرآباد کې ښکته کړې وه او پاکستاني کمانډو ځواکونو دا کسان بې وسلې کړي او نیولي وه. د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د ادلیب ولایت وروستی ښار نیولی. د جیش الفتح په نوم دې ائتلاف ویلي چې پرون یې د ښار 2 دفاعي سنګرونه نیولي. د النصره جبهه چې په سوریه کې د القاعده شبکې څانګه ده د دې ائتلاف مهمه متحده ډله ګڼل کیږي. او تیره شپه په بغداد کې 2 عصري هوټلونو ته نږدې بمي چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. دا چاودنې چې ویل کېږي تنظیم شوې حملې وي غږونه یې په ټول بغداد کې واورېدل شول. روغتیایي چارواکي وایي په دې چاودنو کې 128 کسان ټپیان شوي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی، خو د اسلامي دولت ډله د عراق په مرکز بغداد او نورو سیمو کې په شیعهګانو حملې کوي. د دې ډلې وسلوال د بغداد په 1.5 کیلومترۍ کې له عراقي ځواکونو سره جګړو کې ښکېل دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر غنی له امر سره سم لوی څارنوالي یو پلاوی وټاکه څو د ښاري پراختیا د وزارت په اداري فساد د شپږو تورنو چارواکو قضیه وڅېړي.
هیئت توضیح شد هدایت داده شد که موضوعات تحقیق بکنه.
وړاندې به په خپرونه کې دا هم واوري.
هغه کورنۍ ته چې خپل پیسې نه دي ورکړې دي، د پولیس سره د مطبوعات سره به موږ د دوی د کړو شو او د دوی د څېرې به ښکاره کړو چې دا څوک دي او ولې خپل پیسې نه تحویلوي.
ل تخنیکی ستونزې بخښنه غواړم. دا د افغانستان د برښنا د ریاست د ویان څرګندونې وی چې په کابل کې یو شمېر هغو کسانو ته خبرداري ورکړ چې هغوی خپل بلونه نه دي تحویل کړي او هغوی ته ویل چې چرته دوی بیا هم په دې ټینګار وکړي کې دي چې په یو اونۍ کې دوی د هغوی کورونو ته له پولیسو سره ورشي او مطبوعات هم له دې موضوع خبر کړي. په روان خبر خبرونه کې په سیمهیزو موضوعاتو کې د ایران د حکومت د بی مخالف ډلې له دې تور تاسو خبرو چې پر تهران پورې کړی دی چې له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د ترلاسه کولو په خاطر نږدې روابط پالي. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساس په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه خبرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ښاري پراختیا د وزارت له دندو څخه د لرې کړی شویو شپږو چارواکو دوسیې څېړي. د لوی څارنوالي سرپرست نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل د شپږو تورنو د دوسیې څېړلو ته یو پلاوی ټاکل شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس د ښاري پراختیا د وزارت د شپږو رئیسانو دندې د اداري فساد په تور ځنډولې دي. کارپوهان د اداري فساد پر وړاندې د حکومت غوڅ اقدام ګټور ګڼي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي د ښاري پراختیا د وزارت شپږ لوړپوړي چارواکي چې په اداري فساد تورن شوي ممنوع الخروج اعلان شوي دي. د دې ادارې سرپرست وایي یو پلاوی ټاکل شوی چې د تورنو کسانو د قضیې څرنګوالی په غور سره وڅېړي. د افغانستان جمهور رئیس د پنجشنبې په ورځ ناوخته د ښاري پراختیا د وزارت د شپږو لوړپوړو چارواکو دندې ځنډولې دي. د لوی سرنوالی سرپرست نور حبیب جلال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو قضیه به په غور سره وسیړل شي.
هیئت توضیح شد هدایت داده شد که موضوعات تحقیق بکنه.
د موبایل پلاوی وګمارل شو او لارخونه ورته وشوه چې موضوعګانې وسیړي. د دې شپږو کسانو دندې تر هغې ځنډېدلې او ممنوع الخروج اعلان شوي چې څېړنې بشپړې شي. د شنبې په ورځ به سیړل پیل او موضوعګان به د قانون د حکم سره سم ارزیابي شي. که د الزام دلایل موجود وسی د قانون د حکم سره سم تصمیم نیول کیږي. په دې اړه د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې چې د دې کسانو کارونه د په دقت سره وڅېړي او ممنوع الخروج دې اعلان شي. له دندو څخه لرې کړای شوي کسان د مرکزي ښار جوړونې رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکانو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د پنځمو مکرویانو د پروژې رئیس ګل رحیم زیارمل، د اپارتمانونو د مالی دفتر رئیس سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مسؤول محمد امین قانې دي. د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې اداري فساد د افغانستان حیثیت ته په نړیواله سطح زیان رسولی او د ملي یووالي حکومت به پر وړاندې مبارزه جاری وساتي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې یو شمیر غربي هیوادونو او ځینو کورنیو بنسټونو د افغانستان تیر حکومت د اداري فساد پر ضد په کمزورې مبارزې تورن کړی و. راپورونه وایي په هیواد کې اداري فساد د نوي حکومت د چارو پر وړاندې پر یوې ستونزې اوښتی، او دا هم ویل کیږي چې وروستیو شاوخوا لسو کلونو کې د حکومت یو شمیر لوړپوړي دولتي چارواکي هم په فساد کې ښکیل دي. راپورونه دا هم وایي چې د حکومت مربوط ارګانونو یې د نومونو له افشا کولو ډډه کړې ده. په عین وخت کې کارپوهان په هیواد کې د اداري فساد پر ضد د جمهور رئیس تازه اقدام چې په نتیجه کې د ښاري پراختیا د وزارت د شپږو مهمو چارواکو دندې ځنډېدلې د خلکو او هیواد په ګټه ګڼي. د حقوقي چارو پوه حسن حقیار آزادي راډیو ته وویل چې دا اقدام به د فساد پر وړاندې د معافیت د دود مخه ونیسي.
د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غني دا اقدام نیک اقدام ده. د فساد په مخنیوي کې رغنده نقش ترسره کوي شي. پرونۍ پیښه چې د څو کسه د سفر نه منع کړي دي او د هغوی د نیونې امر صدر کړی دی، د همدې برخې یوه سړی ده. زه فکر کوم چې که حکومت همداسې جدي وي نو د فساد پر وړاندې مبارزه جدي کېږي او د فساد مخه ته ډېر هدف نیول کېږي.
راپورونه دا هم وایي چې په تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې د میلیاردونو ډالرو فساد شوی دی. کارپوهان دا هم وایي چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې یوازینۍ لار له دندو ګوښه کول او بندي کول نه دي، بلکې حکومت ته پکار ده چې د اداري فساد ورکولو ته ذهنیتونه وروزي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو روانه خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب سټ کې اوریدلی شئ. ځوانان څرنګه کولی شي چې د افراط مخه ونیسي، دوی څرنګه د تشدد مخه نیولی شي او د عدم تشدد لار خپلولی شي، دا موضوع په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې وڅېړل شوه. په دې اړه له ننګرهاره د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د اړیکو یا ټی ایل او دفتر مسؤلین وایي په تیر کې دوی د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځوانانو په اړه سروې ترسره کړې. دغې څېړنې ښودلې وه چې زیات شمېر ځوانانو تشدد او افراطګرۍ ته مخه کړې ده او ډېری ځوانان د روانو جنګونو ښکار شوي دي. د اړیکو دفتر وایي همدې ستونزو ته د حل پیدا کېدو په موخه دوی د پنجشنبې په ورځ په ننګرهار کې د ځوانانو یو ورځنی ورکشاپ ترسره کړ چې پکې د هیواد د نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا څخه هم په لسګونو ځوانانو برخه اخیستې وه. د دې پروګرام مسؤل محمد نبی تدبیر وویل چې دوی د ځوانانو ترمنځ دیالوګ زمینه برابره کړې ده چې په ګروپی ډول له تشدد او افراطګرۍ څخه د ځوانانو په لرې ساتلو بحث وکړي او ځوانان څنګه کولای شي چې د عدم تشدد لاره غوره کړي.
په دې خاطر د اړیکو دفتر خو بلله چې د ځوانانو ترمنځ د تشدد او افراطګرۍ د راکمولو یوه غونډه جوړه کړي چې دوی خپل منځونو کې بحثونه وکړي چې ګټه په څه کې ده، د موږ دین او دود موږ ته څه حکم کوي چې خپل هدف ته د تشدد او افراطګرۍ د لارې نه ورسیږو یا د عدم تشدد فلسفه غوره کړو. په دې خاطر موږ دلته د هرات، مزار، خوست، پښتونخوا او ننګرهار ځوانان راټول کړي. ټول دوه اویا تنه ځوانان دی، په دې باندې سره خبرې وکړي.
دی وایي د دغو ځوانانو نظرونه به دوی هغو ادارو سره شریک کړي چې د ځوانانو د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي. دارنګه د دې ورکشاپ ګډونوال هم د ځوانانو لپاره د دغه نوي حرکت پیل ګټور بولي او په خبره دوی به هڅه وکړي چې ځوانانو ته عامه پوهاوی ورکړي او د عدم تشدد لاره غوره کړي.
هغه طرفونه چې جګړه خوښوي په جګړه کې ګټوي، هغوی بل لار نه لري تر څو چې ځوان انتخاب نه کړي. که هغه د جګړې لومړی خط ته ځي، که هغه معاشه چلوي، که هغه ځانمرګ برید کوي، که هغه کار څه کوي. نو دغه لوری ځوان دی، خو دا هم هیرول نه دی پکار چې د سمون په ټولنه کې د مثبت بدلون دراوستو لپاره د عدم تشدد دغه هیرې شوی فلسفې د بیرته ژوندي کېدو لپاره هم بیا له ټولو نه لوړ اسباب بیا هم ځوان دی.
که چې دې ځوانان هغه بېسواده ځوانان چې دي کنه چې دی بېروزګاره دي، هغه ډېر کار کېږي، دښمن کار کېږي چې هغه د جنگ ته سوکوي. دو خلکو ته زما دا پیغام ده کنه چې دی راشي سوله وکړي او نور دا وطن دې بدبختۍ نه څخه خلاص کړي. ځوانان پرېږدي چې خپل زده کړو کې خپل روان نسل ته خدمت وکړي.
د کتونکو په ان اوس مهال په افغانستان کې ټولې جنگي ډلې د ځوانانو له ګرمو احساساتو څخه ګټه اخلي، چې د دوی په خبره د ځوانانو بیکاری له تعلیم څخه د ځوانانو لري ساتل د دې لامل شوي چې ځوانان د همدې جنگي ډلو د ګټو ښکار شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له د ماښام تر اوپورې بیا ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپروو. البته په روانه خپرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه تر دوه نیمو بجو مخته هم خپرو. د افغانستان د برښنا شرکت وایي په تیرو څه باندې لسو ورځو کې د برښنا د لګښت له پوروړو وزارتونو او نورو دولتي ارګانونو څخه شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ ترلاسه کړې دي. د برښنا شرکت ټولو هغو دولتي ادارو او افرادو ته چې د برښنا د لګښت له امله پوروړي وو لسو ورځې وخت ورکړی. لوی څارنوالي وایي په دې برخه کې به د برښنا د شرکت د غوښتنې سره سم همکاري وکړي او هغه ارګانونه او افراد چې د برښنا د لګښت پورونه نه ورکوي له هغوی سره به قانوني چلند وشي. خان محمد سین لکابل راپور لري.
د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې د راروانې اونۍ په سر کې به د پولیسو او رسنیو سره یو ځای د هغو افرادو او اشخاصو د کورونو مخې ته ورشي چې د برښنا د لګښت پورونه پرې پاتې دي. دا شرکت وایي له دې اقدام سره به هغه کسان افشا شي چې په وروستیو کلونو کې د برښنا د لګښت پیسې نه دي ورکړي. د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدی په دې اړه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
په دې لاس په کې چې موږ وخت ورکړی وو دا ډېر مثبت تاثیرات یې درلودل. هغه وګړي او هغه کورنۍ چې زموږ پیسې نه تحویلوي موږ په خپل هغه خبره ولاړه شو او موږ به روان ونی په سر کې به موږ هغه کورنۍ ته چې خپل پیسې نه دي ورکړي دي د پولیسو سره د مطبوعات سره به موږ د دوی د کورو شو او د دوی د سیرې به ښکاره کړو چې دا څوک دي او ولې خپل پیسې نه تحویلوي.
د افغانستان د برښنا شرکت سباندې دوه ونۍ مخکې هغو وزارتونو دولتي ادارو او افرادو ته چې د برښنا د لګښت له امله پوروړي وو لس ورځې وخت ورکړی وو. د افغانستان د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې له تېر لمریز کال راهیسې تر اوسه یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې 180 میلیونه او افراد او اشخاص شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ د برښنا د لګښت له امله پوروړي دي. د برښنا شرکت مسؤلینو ویلي چې پوروړو دولتي ادارو او افرادو ته بیا بیا مکتوبونه استولي او تاکید پرې کړی چې د دې شرکت پورونه دې ورکړي، خو هغوی پر وړاندې بې پروايي ښودلې ده. د دغه شرکت د معلوماتو له مخې په پوروړو دولتي ادارو کې د عامې روغتیا، پوهنې، لوړو زده کړو، کورنیو چارو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانون او پټرولیم، د کار او ټولنیزو چارو او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه او سکم لس نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي. سره له دې چې د برښنا شرکت د پوروړو افرادو نومونه افشا کړي نه دي، خو ځینو رسنیو ویلي چې د برښنا د شرکت په پوروړو کې یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي هم شامل دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي چې دوی حاضر دي د برښنا شرکت د غوښتنې سره سم دوی ته د پورونو د سپارلو په برخه کې قانوني اقدام وکړي. د لوی څارنوالۍ مرستیال نور جلال آزادي راډیو ته وویل.
هغه کسان چې له قانون څخه سرغړونه وکړي او مربوطه ارګان هغوی معرفي کړي، موږ د قانون د حکم سره سم اقدام کوو. موږ د قانون په چوکاټ کې د برښنا له شرکت سره همکاري ته چمتو یو.
د برښنا شرکت وایي هیواد ته اوس مهال برښنا له شمالي ګاونډیو هیوادونو څخه واردېږي او که لګښتونه یې ادا نشي د شرکت پر چارو به ناوړه اغېز وشي. کارپوهان وایي له افغانستان سره په تیرو څه باندې دیارلسو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه، خو حکومت ونه توانید چې د برښنا په برخه کې یو بنیادي کار ترسره کړي. د برېښنا شرکت وای په هیواد کې دننه د برېښنا تولیدول وخت او ډېره بودیجه غواړي، خو له دې سره سره دوی هڅې کوي چې په هیواد کې د برېښنا نوي بندونه جوړ او پخواني ورغوي.
لوی څارنوالي او برېښنا شرکت په کابل کې هغو ادارو او افرادو ته خبرداری ورکړی دی چې د راتلونکې اونۍ تر پایه که چېرته خپل زاړه بیلونه تحویل نه کړي له دوی سره به قانوني چلند وشي. د برېښنا په اړه د افغانستان په ختیځ کې یوه ستونزه راخلو. د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلان په پوهنتون کې د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. محصلان وایي ګرمي ده او د برق نشتون دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه له اسدآباده د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین وای د ګرمۍ موسم پیل شوی په ټولګیو کې یې شمیر زیات او د برېښنا د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نوم مې جهانزیب دی او د اقتصاد پوهنځي د دویم صنف محصل یم. په پوهنتون کې بیخي برق نشته، یو ساعت نیم د جنریټر چالانه یا غم بس نور دغه دی. زموږ اوس په صنف کې 113 نفر او اول دا صنف تنگ دی، موږ پکې زیږیو، چوکۍ نشته، په لاندې په ځمکه ناست دي، په فرش باندې دغه دی. برق نشته، پکې نشته، بس همداسې ناست یو ګرمي ده.
نوم مې محمد ادریس. برق خو تر دې پورې ستونزه چې موږ خپله جنریټر اخیستی ده، بیا د تیلو په باره کې مشکل و. هغه تیل نه موږ ورته څل ریاست نه اوسم پخپله اخیستی دي. برق خو بیخي زیات مشکل ده، کله چې د پروجیکټور درسي نو هغه برق وجه موږ هغه نشو کولی.
دوی وایي 15 کاله پوره شو بیلابیلو چارواکو ورسره ګڼې ژمنې وکړي چې پوهنتون ته به یې د برق اسانتیاوې برابرې کړي، خو د نورو ژمنو په څیر د برق ژمنه هم په کاغذ او ژبو پاتې شوه. محصلین له افغان حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې پوهنتون ته د برېښنا په رسولو کې دوی سره پوره همکاري وکړي.
غوښتنه مو دغه ده چې اول باید د پوهنتون ته برق راشي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد ازادي راډیو ته ویل دوی د برېښنا د نشتوالي ستونزه له ولایت نیولې تر وزارتونو رسولې، خو تر اوسه نه ده حل شوی.
دا مشکل چې کوم دی هغه د برق نشتوالی دی. جنرټول چارانه او هغه د تیلو مصارف راځي چې پوهنتون د تخصیص د کمبود یا نشتوالي یا د کسر په وجه باندې په دې قادر نه دی چې جنرټول چالان کړي. بیا هم پیشنهادات مې وکړل چې خیر هم دغه برق تاسو انتقال کړي چې حقوق ثابت شي. نو محصلین او دوستانو ته به پته ولګي چې برق شته خو ځایي په دې کار نه. دا خو د برق د ریاست مکلفیت و چې دا کار یې تکمیل کړی. متاسفانه هغه هم تکمیل شو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د برېښنا فابریکه جوړه شوې چې هغه وختي 950 کیلو واټه برق تولیدولو، چې نږدې کورونو د سرار باغ د نجارۍ فابریکې او دولتي دفترونو ته یې برېښنا ورکوله، خو اوس یې د تولید اندازه 300 کیلو واټو ته راټیټه شوې چې یوازې پرې دولتي دفترونه او په نوبت یو شمېر کورونه روښانه دي او نور ټول خلک ترې بې برخې دي او د ګرمۍ په موسم کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
په نړیوالو موضوعاتو کې توده موضوع دا ده چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره سبا د ایران د اټومي لانجې په اړه په اروپا کې خبرې وکړي. البته په ورته وخت کې د ایران د حکومت یو مخالفه سیاسي ډله چې له هېواده بهر فعالیت کوي تور پورې کوي چې تهران له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د جوړېدو په مسله کې نږدې همکاري کوي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل خپرو او په روانه خپرونه کې تر 2:30 مخته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سمیسونه لولو. خو اوس په د افغانستان په اړه یو بله مسله راواخلو. په افغانستان کې یو شمېر زده کوونکي په شخصي کورسونو کې د ناسم چاپیریال، د تدریس ټیټ کیفیت او د فیسونو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي د پوهنې وزارت د نه څارنې له امله دا وضعیت رامنځته شوی او دا ستونزه د هر کال په تیریدو ډیره شوې ده. د شخصي کورسونو یو شمېر مالکان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبرې ردوي او وایي د پوهنې وزارت له کورسونو څخه منظمه څارنه کوي. یوسف خان صدران په دې اړه له کابل راپور لري.
د شخصي کورسونو یو شمیر زده کوونکي د ناسم او خوندي چاپیریال د نه موجودیت، د تدریس له ټیټ کیفیت او د زده کړو د دغو خصوصي مرکزونو د مالکانو لخوا د غیر قانوني پیسو له اخیستلو شکایت کوي او وایي چې حکومت باید دې برخې ته پاملرنه وکړي. له دې زده کوونکو یو شمیر یې ازادي راډیو ته وویل دوی د لا ښو زده کړو لپاره شخصي کورسونو ته مخه کوي، خو د دې کورسونو ډیری مالکان د ښه تدریس نه بلکې د پیسو راټولولو په لټه کې وي. د شبنم په نوم یو زده کوونکي وایي چې په کورس کې مسؤلین ورڅخه په بیلابیلو بهانو پیسې اخلي او ډیر ځلې په ناحقه وخت ضایع کوي.
کله چې موږ ته د فراغت سند راکول کېږي له موږ څخه د پیسو غوښتنه کېږي. مسؤولان له موږ شیرینی هم غواړي. ما انګلیسي په شپږو میاشتو کې خلاصه کړه، اوس چې فارغه یم پیسې غواړي چې سند واخلم.
یوازې دا ستونزې نه بلکې یو شمېر نور نجونې زده کوونکي په خصوصي کورسونو کې د ناسم چاپیریال څخه شکایت کوي او وایي چې د نورو زده کوونکو او کله ناکله آن د استادانو له لوري ځورول کېږي. دوی وایي د ټولګیوالو په پرتله د استادانو رویه له دوی سره متفاوته او ډیر کله نادرسته وي چې د دوی د زده کړو په اراده بدې اغېزې کوي. د سیما په نوم بل زده کوونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه ستونزې چې موږ یې په کورس کې لرو ډېرې دي. یو دا چې ډېر شاګردان ستا دلته د زده کړو لپاره نه راځي، دوی د ازارولو لپاره راځي. موږ د ډیرو اقتصادي ستونزو سره کورس ته ځو خو هلته هم
درس نشته.
دا زده کوونکي د دې ستونزو ډیره پړه د پوهنې وزارت په چارواکو اچوي او ټینګار کوي چې د وزارت له لوري په کورسونو جدي څارنه نشته. د دیارلسو کلونو را په دې خوا په کابل او د افغانستان په نورو ډیرو ولایتونو کې د بهرنیو ژبو، کمپیوټر او د کانکور د تیاری لپاره ګڼ شمېر کورسونه فعال شوي او ویل کېږي چې د قانوني کورسونو تر څنګ یو شمېر په غیر قانوني ډول هم فعالیت کوي. د زده کوونکو د دې شکایتونو د سپیناوي لپاره مو د کابل په لرو پرتو سیمو کې څو کورسونو ته سر ورښکاره کړ چې د چاپیریال او درسي طریقو وضعیت یې له نږدې وګورو. د انلس په نوم د یو کورس مسؤول ضیا الله ازادي راډیو ته وویل د شاګردانو لپاره ټول هغه څه عملي کېږي چې دوی یې اعلانوي او د کورس دننه زده کوونکي هم خوندي چاپیریال لري.
یوازنۍ موضوع چې دلته ورباندې پاملرنه کېږي ښځینه طبقو ته د مسؤلیت ټینګولو موضوع ده. په همدې دلیل چې مزاحمت ونه شي اوس د نجونو او هلکانو بېلابېل ټولګي جوړ شوي او د دوی فضا آرامه ده.
که څه هم د افغانستان د پوهنې وزارت آن په کابل کې د شخصي کورسونو د تحقیق شمیر په اړه معلومات نه لري، خو ټینګار کوي چې له ټولو کورسونو څخه په منظم ډول د څار بهیر روان دی. د نوموړي وزارت ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د غیر قانوني کورسونو په اړه هم دې وزارت اقدامات کړي او د غیر قانوني فعالیت اجازه چاته نه ورکوي.
هر کورس چې زموږ په وزارت کې رجستر نه وي فعالیت یې غیر قانوني ده. موږ هر کال په سلګونو دا ډول کورسونه بندوو. موږ د زده کړو له درختي او چاپیریال
زده کوونکي او کورنۍ د خصوصي کورسونو فعالیت سم کار ګڼي، خو وایي چې د خدمتونو له څارنګوالي باید څارنه وشي او یوازې هغو کورسونو ته د فعالیت جواز ورکړل شي چې معیار او په اصولو برابر وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
قاری محمد مدنی له نورستان نه لیکي ولسمشر اجرایی رئیس ته پکار دی چې د اشخاصو د ټاکنو پر سر اختلافات ختم کړي او په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره جدي او عملي کار وکړي. موسی خیل له غزنی لیکي د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو او ملي اردو ترمنځ همکاري نشته، نو کېدای شي چې محلي پولیس ځینې سیمې چې په لاس کې دي له لاسه ورکړي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو څخه لیکي زموږ په ولسوالۍ کې 2G انټرنیټ کمزوری دی، پکار ده چې 3G انټرنیټ خدمات وړاندې شي. عبدالقدیر قدیر له زابل لیکلی دی حکومت باید د پاتې ولایتونو والیان ژر تر ژره معرفي کړي. عبدالواسع هلمندوال لیکي حکومت د ګرمسیر ولسوالۍ ته مسلکي استادان راوستوي. مولوی اسماعیل له کندهار لیکي زه له ولسمشر مننه کوم چې کندهار ته یې تکړه والی راستولی. محمد عارف وفا لیکي په هلمند کې د ناامنو یو علت د امنیتي چارواکو ترمنځ نه هماهنګي ده. علی محمد له اوروزګانه لیکي د دهراود ولسوالۍ تقریبا د ټولو کلیو لارې له دوو اونیو راهیسې بندې دي او خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. عبدالرحمن له اوروزګانه لیکلی دی په اوروزګان کې لکه څرنګه چې رسنۍ تبلیغات کوي هغسې امنیت خراب نه دی.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/8 په ټول افغانستان کې خبریږي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، زابل، پل عالم، کلات، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. 2:30 شوې. لنډ خبرونه له جانقا لیکوزي څخه.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د ښاري پراختیا د وزارت شپږ لوړ پوړي چارواکي چې په ادارې فساد تورن شوي ممنوع الخروج اعلان شوي. د دې ادارې سرپرست وایي دې کسانو د تورونو د څېړنې په مقصد یو هیئت ټاکل شوی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د پنجشنبې په ورځ ناوخته د ښاري پراختیا د وزارت د شپږو لوړ پوړو چارواکو دندې تعلیق کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني نن ومنله چې د جون میاشتې په 9 او 10 به د روسیې په اولفا ښار کې د شانګهای همکاري سازمان مشریزه غونډه کې ګډون وکړي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د سانچارک ولسوالۍ د اوقاف دري او زمچي دري کلي تېره ورځ وسلوالو طالبانو نیولي. راپورونه وایي وسلوالو کسانو تېره شپه د کابل د سبس کې یو پخوانی جهادي قومندان په ډزو وواژه. پخوانی جهادي قومندان مولوي سید مقبول هغه مهال ووژل شو چې له مسجد نه کور ته روان و. د خیبر پختونخوا ایالت امنیتي چارواکي وایي د څلورو افغانانو په ګډون یې له 10 زیات مشکوک کسان د پنجشنبې په ورځ نیولي. یو جرمن تابه چې 45 ورځې مخکې په قندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا یرغمل شوی و نن خوشې شو. پاکستان کې درې تنه بلتون غوښتونکي بلوڅان چې په 1998 کال کې د یوې الوتکې د تختونې په هڅې محکوم شوي و اعدام شول. تېره شپه په بغداد کې د دوو عصري هوټلونو ته نږدې بمي چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون د دې هېواد په شمال ختیځ کې د ادلیب ولایت وروستی ښار نیولی. او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو یو مشر ژمنه وکړه چې د هېواد په ختیځ کې به هغه ښارونه بیرته تر واک لاندې کړي چې دا مهال د حکومت پلو چارواکو په واک کې دي.
د ایران د حکومت یو مخالفه سیاسي ډله چې له هېواده بهر فعالیت کوي تور پوری کوي چې تهران له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د جوړولو په مسله کې نشتې همکاري کوي. په همدې حال کې د ایران د اټومي پروګرام د سولې سال په هدف د دې هېواد او د نړۍ د شپږو پیاوړو هېوادو ترمنځ خبرې دوام لري. رضوان مراد راپور لري.
د ایران د ملي مقاومت د شورا په نامه سیاسي ډله چې په بهر کې فعالیت کوي پر تهران تور لګوي چې د دې هېواد او شمالي کوریا متخصصانو د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره منظمې کتنې کړې دي او دواړو هېوادونو د اټومي وسلو د جوړولو په اړه له یو بل سره نږدې همکاري کړې ده. د ایران د حکومت د سیاسي مخالفې ډلې د حکومتي سرچینو په حواله ویلي چې تهران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو او اټومي سرکو د جوړولو په برخه کې له شمالي کوریا سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړی دی. د دې ډلې په رپورټ کې راغلي چې د شمالي کوریا متخصصانو په 13 اپریل میاشت کې تهران ته سفر کړی او د 2015 کال له پیل راهیسې د شمالي کوریا مقاماتو درې ځله له ایران څخه کتنه کړې ده. د ایران د ملي مقاومت د شورا د رپورټ پر اساس محسن فقیرزاده چې د ایران مخکښ اټومي ساینس پوه دی په 2014 کال کې هغه مهال چې شمالي کوریا خپله درېمه اټومي ازموینه کوله په دې هېواد کې و. دا رپورت په داسې وخت کې خبرېږي چې د تهران د اټومي پروګرام د سوله ییز حل لپاره د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې دوام لري او دواړه خواوې هڅه کوي چې د جون تر 1.5 پورې نهایي موافقې ته ورسیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وین جیف رات کې د ایران د ملي مقاومت د شورا د رپورت په اړه ویلي واشنگتن دا رپورت چیړي خو د هغه په خبره دا موضوع لا دومره روښانه نه ده چې د ایران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ پر روانو خبرو اغیز وکړي. بلور ته بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو په باب د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي
I believe that if the other side respects what has already been agreed upon in Lausanne
in way ze fikr kom ka muqabil lore haga sata che de Lausanne pa gunda ke pre muafaqa shwe dranawe ukri aw de mutaqabil ehtram par asas la Iran sara pa gade de muafaqe tarah chamtushi numung takal shwe zarbul ajal murata wala shu kho ka de khabar patras ke har chuk par khpul ghuxtuno tingar ukri no pa hage surat ke babya la zarbul ajal prata ham yo muafaqe tarasidal گرانوی تاکل شوی ده چه ده متحده ایالاتو ده بهرنیو چارو وزیر جان کری سبا تا په ژنیف کې ل خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره هم کتنه وکړي.
آزادی رادیو لوونه ترو
ازادي رادیو د سهار لو د ماشام ترو بجو پوری او د ماشام لو د سهار ترو پوری بیا آشنا رادیو په منځني سپد ولش پښنه وی په ټول افغانستان کې خبري شي. د اسلامي تعاون مرستې سازمان په سوریا او عراق کې دروند تشدد غندنه وکړه او ویل چې د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزې لپاره به یو ستراتیژي جوړ کړي. د سازمان په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې او نورو جهادي ګروپونو فعالیتونه وغندل. په کویت کې د پرون له یوې غونډې وروسته د سازمان یو خبر پاڼه خپره کړه چې جزئیات د فرشتې جلال زوی پر راپور کې اورو.
د اسلامي مرستې سازمان ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش په ګډون د ټولو تروریستي ګروپونو وحشیانه او بشري ضد کارونه غندي. په خبر پاڼه کې د القاعده او جبهه النصره یادونه هم شوې ده، خو د شیګانو د وسلوالو ډلو لکه په لبنان کې د حزب الله نوم نه دی اخیستل شوی. د سعودي عربستان، مصر، ایران او ترکیه په ګډون د نږدې 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په کویت کې په یو غونډه کې دا خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې د اسلامي تعاون سازمان د مشر اياد مدني په حواله ویل شوی د تشدد او افراطیت له زیاتېدو سره د سیمې او نړۍ امنیت له تهدید سره مخامخ شوی او موږ له نړیوالو غواړو چې د افراطي ډلو او تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره متحد شي. په غونډه کې چې پرون پای ته رسېدلې ګډون کوونکو د تروریستانو د مالي سرچینو د بندولو لپاره پر لارو چارو خبرې کړې دي. د دې سازمان عمومي منشي ویلي چې فرقهیي تشدد د اسلامي هیوادو ثبات او امنیت ته اساسي تهدید دی. مدانی خبریالان ته ویلي چې د سازمان د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په دې اړه چې په اسلامي هیوادو کې د فرقهیي تشدد مخنیوی څنګه کېدلی شي خبرې کړې دي. دوی په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف د هوایي عملیاتو هم ملاتړ کړی او د دې هیواد د شړل شوي ولسمشر عبدالرب هو منصور هادي د بیرته واکمنېدو غوښتنه یې کړې ده. د اسلامي مرستې سازمان همداراز په یمن کې پر رقیبو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافونه په سوله ییز ډول حل کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسوالي ډلې پر ضد د عراق د حکومت د ملاتړ شخ کړی دی.
بل لورته د امریکا دفاع وزارت هڅه کوي چې په عراق کې د اسلامي دولت سختریز ډلې د پرمختګ د مخنیوي په مقصد خپل استراتیژي څه بدل کړي. د پنځشنبې په ورځ د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې امریکا غواړي سنی قبایلو ته وسلې ورکړي او وی روسي ځکه چې د سختریزو د مخنیوي لپاره د دوی رول مرکزی دی. په دې اړه جزئیات د ملالی بشیر پر راپور کې.
آسیا ته د خپل سفر پر مهال د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې په دفاع وزارت کې خپلو افسرانو ته ویلي چې په ځانګړې توګه د عراق د سنی قبایلو د شی روزنی او مجهز کولو په اړه د خپل پیشنهادونه وړاندې کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې دغه سنیان شکایت کوي چې په بغداد کې د شیعه اکثریت حکومت د دوی لمرستې کولو څخه ډډه کوي. د عراق د شیعه ملیشو ویاند احمد الاسدی د چهارشنبه په ورځ د چین دولتي تلویزیون ته په خبرو کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې د عراقي پوځیانو د پرمختګ په هکله
احنا نعمل في كل المناطق الان على
اوس موږ نیول سی سیمی برته ځای خلکو ته چې دفاع کوي او قبایلی ځواکونو ته پلاسر کوو ځکه چې اوس مهال د جګړې کرښه ډیره اوږده ده او سیمه زموږ لپاره ډیره زیاته ده چې دفاع وکړو. موږ ځای خلکو ته د برته نیول سی سیمو ورکول هم هم کوو
جاري لتسلیم هیله سکان المناطق.
د مې په شپاړسم د اسلامي دولت ډلې په داسې حال کې د انبار ولایت مرکز رمادي ونیوي چې عراقي پوځیان تښتېدل. که څه هم سپینې ماڼۍ وایي هغه عراقي پوځیان چې وتښتېدل د امریکا لخوا نه وروزل شوي. د غیماتي کارټر اړکړ چې تیره اونۍ خپله ارزونه اعلاني کړې چې د عراق هغو پوځیانو د جګړې اراده نه درلوده. وروسته د امریکا د دفاع وزارت ویاند ډګروال سټیف وارن وویل چې توجه د ستراتیژي پر شکولو ده او له سره پر لیکلو نه ده. په عراق کې د امریکا ستراتیژي پر هوایی بمباری جوړه ده چې د اسلامي دولت سخت دریځ مخه ونیسي او په عین حال کې د عراق امنیتي ځواکونو بیا رغونه کوي ترڅو په شمال او لویدیځ کې د ګڼ شمېر مځکو چې په تیرو 3 میاشتو کې له لاسه وتلې دي بیرته ترلاسه کړي. اوس مهال تمرکز د رمادي او انبار ولایت د سنی اکثریت برخو پر بیا کنټرول دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اوباما اداره ټینګار کوي چې د دې پر ځای چې په بغداد کې د ځایي قبایلو په مستقیمه توګه مرسته وکړي د سنیانو مرسته به د شیعه اکثریت حکومت لخوا کوي ځکه چې په دې هیواد کې هر اړخیز حکومت واړي. دا څرګندونه ده چې آیا کارټر به د غیر مستقیم مرستې پیشنهاد له پامه وغورځوي او که به یې په راتلونکو ورځو کې سره سم کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې به کوم په لابسای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی محکمې
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
دا ساده رادیو د دې سات د خبرونې خبری برخه مو هم دومره و په 3 بجې البته تاسو ته بیا خبرونه لرو. خو اوس ازادي او اوریدونکو ونیس پروگرام فریبا ظاهر وړاندې کړي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله داتي بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی. زموږ یو شمېر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریک کړي دي. نور مونږ زنډوم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو.
غزنی ولایت اجستان ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دي. لارې بندې دي، مالات نه کیږي. د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غنی او ډاکټر عبدالله او انجینر محمد خان او د غزنی والی څخه دا هیله ده چې دا لارې خلاص کړي. د مالستان لار او د ناور لار ډېر بد حالات دی. مریضان په یو خوا هم نه وړل کېږي، کلینیک کې هم ادویات دوا نشته. خواهش هم دا دی چې دا جزستان غم وخوړل. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. تورخان ما د لغمان د مرکز نه ورورجان شپله زمنګ د دمرځه د سرک سرې شوې دا او کار پینه په لګي دا دوه کال کې سرې پېښوې دا کار پینه کېږي چې دا سې لږ د پیسې راځي او خلک خوري. موږ په دې نه پیږو چې دا سې لږ دی او د مرکز الکان دي ټول به کار دي ټول به جنگ او عملو باندې اخته دي. موږ هله کو چې دا پیغام ول نشر شي بالله پیغامه چې زمونږ دا کار وشي نور در د خجون غواړم.
السلام علیکم. زه د ارغست ولایت بل مغاب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ په مغاب ولسوالۍ کې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډېر په ازادي چې موږ خلک کې موږ نه بازار ته پیډې نه موږ کارونه کې دکانونه مو ټول خپل کې موږ څه وکړو موږ د څه راځه. زه
د لوګر ولایت نه د ازره ولسوالۍ نه تماس کې ما ورور د دې منګ پیغامونه تاسو نه سپتوي.
سلامونه او احترامات. کریم خبرې کوم د کابل نه. د طالبان چې وي په پغمان کې چې د اربکیانو او د ملي پولیسو جنازه ناروا ده نو زه دوی ته دا وایم چې وروره د دوی جنازه ناروا شوله ته د څه مقصد دپاره جنګېږي؟ ته همدې چوکۍ ته زور کې کنه ته خو طالب نه یې کنه. باید چې طالب نو ستا لرې شي په خاطر د دې چې طالب والیم ته وایي په جومات کې ناست وي نو سیاست کې څه لګوتې وایي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. شیرباز خبر کوم د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ د مقبل نه تماس نیولی دی. بیګا ورځ د ټول طالبان راوختي پاکستان چې پین اچول دی اردو پولیس سربازان لٹور بعد دن ہری کنڈو باندھ بس پوستے واچول اشرف بن دا خواہش لرما چرا دش بس دل دل تیا پختن ہو کے دے پاکستان سر دے پختن ہو کے والے دی والے طالبان را لے گی وے دی پکتیا پکتیا والے نم دا خواہش لرما چ بس جدید دے دے دی پوستے مخنی وے دیو کیا دی ہری کنڈو باندھ پر خدی پولیس دی واچے و سلام و احترام
افغانستان امر وکی
محمد اللہ دنیش اولیس والی تاثر پر تماس کرنے زغوان چی دا زمر پر دغا باندی بحث جور چی دا چارواکی را وغستل چی کدا کوکنار حکومت بند نکی دو بیان چی دو بیان پر آمدی دا چی بند نسی دا نیشت اولیس والی نم با پر تاریخ کی ورک چی دا حکومت تا سم نمائی پیسی دا حکومت چی چی وقتل چی سم نمائی بیا دا جکانانو جی بیا طالبانو تا هم مدغا ورکی جی نو کدا ورک نس والا دا با دا دغه ولسوالی نم پا تاریخ کی ویشتل چی دا کندهار دا نقشه سبا دا دی ولسوالی نم ویشتل چی او پا یو کال کی با طول ولسوالی تا دا پروسا و غزیجی دا کشر نسل هلکان پا دی کسا پا دی کار اختا دی دیر دا دوان نسل دیر تخت سوی دی او چارواکی و سر شرکان دی چارواکی و واری هزار دا دو ساعتی کی با طول مکمل باندی چارواکی واری لوړ پوری چارواکی خبر نه دي او کښته چارواکی نه واری چې باندې هغه خپل امتیازات خپل کریډیټ پر دی باندې اخی و سلام علیکم دا آزادی رادیو ټول کارکونکو تارویدونکو ته زه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم چې د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کې کوکنار کرا کیږي په دوبی کرا کیږي چې دا ډیر بد کوکنار دی او ډیر بیا نه چې دا کوکنار سره راځي نه ولا د خلک راځي د لیک کښت کوکنار کوي بیا نه چې وسره ډیریږي او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز او خربوزه او اندوانه او کچالو دا شان نه پریږدي چې وکړل شي دا په دوبی کرل کېږي په خوا په پسرلي وه اوس بیا په دوبی کرل کېږي چې اوبه یې هم وچکلې ډېرې کښته کړلې څاګانې هم وچکلې چې مصرف یې هم ډېریږي کروندګر یې هم تباه کړل چیډ یې هم ګران کړل چې دا یو ډېر ناوړه یو سلطان دانه رقم عمل شروع سوري دا څلور کاله کېږي دا په شاولی کوټ په نیش په لام په غورک ولسوالۍ کې په دې څلور ولسوالۍ کې دا کښت په دوبی شروع شوی دی چې هلنه د اوسه هېشته بسادې کال شروع دي خلک ولاړ دي کړې چې پر موږ باندې هم کچالو ګران کړل هم هندوانې ګران کړلې هم یې میوجاتو ترکاري باندې ګران کړل او هم یې د اوبو څاګانې شوه کړې کښته اوبه تقریبا اوس یو نیم سل متره ته دغه شوي دا هر ورځ اوبه غواړي مصارف غواړي تیل غواړي او هر وخت دوا غواړي نو زما د بوړپورو چارواکو سره دغه هیله ده چې د دې مخنیوی وشي د دې پر ځای باید حکومت و دې کروندګرو ته زړمي او نور د میوجاتو تخمونه او نور شیان ورکړي چې هغه وکړي چې خلک ګټه ځینې واخلي صادرات پیدا کړو اجر دغه وکړو نو دا کوکنار باید بند شي مانه چې او د دې سره بیا نه تیم راغلی ده په دې سره بیا نه چې نه اولاده بیا ګانه خلک راځي دلته مینونه هم پټي نور کارونه هم کوي چرکې هم کوي وسلام علیکم
السلام علیکم عبدالرحمن خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه ما د اوس حکومت کې چې کوم د کابل او د ننګرهار ترمنځ کوم حلقوي سړک شروع شوی دی د هغې کار ډېر قرار سلو روان دی هیله لرو چې دا ډېر تېزۍ سره کارته ته ورسېږي چې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او د بله لا ډېر هم کړه او ډېرې ستونزې دي وسلام
السلام علیکم و رحمت الله زین احمد الله عبد القیم زید د بایغس ولایت د بلمرغاد ول سوالین خبر کوم زه دا هیله لرم چې شپ غنی و چې زه خدای رس د مرکب زه به ترکان اول په ترکان جوړ کوم تر و سی ایت ونه کړو سلام
بایغ السلام علیکم زردت سارا د کندهار ولایت د معروف ول سوالین د محمد خان کلی شتا سره په لاین یم زما اول د معروف سره په اړه د پلاویدامې د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې د دغه مروډ چې کوم غوره د شجاعت لګښت لرونکی مروډ دی او دې په دې اړه هېڅ نه وایي چې یا جوړېږي یا نه خلک وایي چې دا روډ جوړیږي څوک بیا وایي چې نه جوړیږي. موږ غواړو په دغه په نامې د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه روډ په اړه دغه د یو معلومات ورکړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات سره پسې یا غوره تر هغه پسې زیات شي. موږ دغه غوښتنه ده چې باید د په نامې ریاست په دغه اړه معلومات وټول مرکانو او زموږ ګران وطنوالو ته ورکړي. وسلام به احترام
ګران کندهار نه خبره کوم. حسن د پکتیکا دی ولایت یم نه د خوشامن د ولسوالۍ. زموږ په خوشامن په ولسوالۍ کې ډېرې ساحې فاته دي. ټلیفون د شبکو چې حکومت نشته پکښې کې، یو شی نشته پکښې کې. خلک ټوکر ټوکر دي، خلک درد په دره دي. نه سکول شته، نه مدرسه شته، نه مکتب شته، یو شی شکر نشته. کوچنیان لویان ګرده دغسې شورې ګرځي. خارو لوی لوی خارو ته ولاړ شي، زما پلاستیکان ټولوي کورونا بار کې له دوی ولاړ شي، یا جلال آباد ته ولاړ شي، یا کندهار ته ولاړ شي، یا چیرته ولاړ شي. نه نو یعنې مزدوري کوي، خو هغه مزدوري نه پیدا کېږي. کوچنیان یې پلاستیکان ټولوي، ټول تک تور دي په دوګو باندې. نو دا به خیر وزن دي اوس څه وخت سمېږي، څرنګه به سمېږي؟ دا چې ښه مرام ته ورسېږي او لویان چې بیا به نو دوی راکېټ واخلي، بیا به نو د طالب په نامه باندې ځان مشهور کړي، بیا به نو طالبان چې بیا به نو ځوان ملګري جوړېږي، په وطن کې به پټاونه کوي. نو باید چې ډېره پاملرنه ورته وشي او دا کوچنیانو ته سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زده کړې وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غني ته زه ډېر سلام وړاندې کوم. چې باید غدي ته ډېره توجه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ورزګان ولایت چاچن ولسوالۍ څخه محمد هاشم خبرې کوم. زموږ په خوا کې بیسین خدا ستاده وشي په بازار کې د دا ډېره کمزوري زر مخابراتي افغان بیسی مخابراتي شرکت ګډونوال سره هیله کوم چې دلته یو بله سمه خدا راوي. دا خدا چې زه ډېره کمزوري ده، اوس په دی څو وخت کېږي کراره بس د اووه بجو د مازدیګر د اووه بجو سه بس کره کار پرېږدي بره باندې در صاف تسلور بجو ترې هیله ده چې دا غو مشکل به راحل کې. دا خدا چې ډېره کمزوري ده، خلک فرګیر دي د ورځې بالا بس کار نه کوي، پلا پلا کار ګرځي پر مخ پرېږدي. نو بس د خلکو د ډېروالي د لاس هغه مشکل لرو. هیله ده چې دغه د افغان بیسي مخابراتي شرکت ګډونوال دغه زما خبره واوري. السلام علیکم.
سلامونه امنی کې هیلې مې ومنې. زه د کندهار ولایت نه شفیق همدر صاحب سره په ناست کې یم. د دغه نوي حکومت لویه څوکه چې موږ ته راکړه، هغه څوکه همدغه ده او ټول ملت هم ورڅخه خوشحاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلاتونه راوځل. او هر یو د خپل کاروبار، د خپل دوکانداري او د خپل خاري څخه د ازار دي. زه هیله کوم محترم رئیس جمهور اشرف غنی صاحب څخه او د محترم جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه چې دغه اقتصادي بحران ته د قرآن په لحاظ پام وکړي او که چېرې دا حکومت نه شي کولای پیش دی بل چا ته استعفا ورکړي، بل چا ته وسپاري.
السلام علیکم. ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کوله. تماس سلام د محترم رئیس صاحب، اجرائیه رئیس صاحب جمهور اشرف غنی صاحب څخه خواهش کو چې د کندهار لوی مسجد جامع عمر په شیدان چوکي کې موقعیت لري. دا د څومره ډېر عمر کې چې دا مسجد جامع فعال شوی دی او دا مسجد جامع دروازې د ټولو مسلمانانو روز په مخ بند دي. رئیس جمهور څخه خواهش کو چې دغه مسجد جامع فعال د اخلاص کې چې ټول مسلمانانو ورونه د دې مسجد جامع کې بعد لمونځ کې. دا مسجد جامع ډېر عمر کې چې فعال شوی دی او فعال شوی دی. دا د مسجد جامع تر اوسه دروازې مسلمانان ورون یو لم المنسی کوله، دروازې بند دي. محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کو چې امر دی وکړي چې د کندهار لوی مسجد جامع بعد خلاص شي، ټول مسلمانان ورون المنځ کې. مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد د کندهار ولایت څخه خلاص را پرېږم. زما نظر دا دی چې دغه بندیان چې افغانستان کې بندیان دي، دغه په زرهاو زرهاو نو دغه بندیان چې دې تاسو وایي د حکومت مشران وایي چې وایي موږ د بشري حقوق په بای کوو. دا څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دغه نه ډېر بندیان دي آیا دغه چې شپارس کال یا پنځلس کال کوي دي د دې حق نه لري چې د خپل زوی یا د دې میړه یا د ور سره وګوري؟ آیا دغه بشري حق دی چې دی د خپل زوی سره خلو قلو نستې دی او دې وایي موږ بشري حقوق پسې کوو؟ بشري حقوق دا دي چې دی د زوی پنځوس کال دغه لس کال او شل کال کښېني دا خو بشري حق نه دی، خو باید د خپل زوی د خپل میړه سره دا شل خو باید وګوري. یو دا پوښتنه کوم، عباس الله په کلام کې ده سپینځري وو نیونیان وو کوشنیان د خلاص دي، آیا د دوی په دغه قانون کې کوشنیان هم بندیان دي، سپینځري هم بندیان دي، نیونیان هم بندي، دا څنګه بشري حقوق دي؟ اخره خبره دا کومه د دوی خپلو مشرانو څخه دا غوښتنه غواړم چې آیا دغه بندیان ته د تعقیبښت حیوانات په سترګو وګورئ، د هغو څنګه پر وخت باندې خوراک ورکول کېږي، د هغسې درملنه کېږي؟ آیا زه دا غواړم چې د دغو بندیانو جمع درملنه وځي د باغي وښته حیوانانو په سترګو ورته وګورئ؟ والسلام.
بله السلام علیکم، زردات سالار یم د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو غوښتنه د نوي وعلي صاحب محترم څخه همایون عزیزي صاحب څخه دغه ده چې معروف خلق د معروف د روډ په اړه ډېر نهیلي سوي دي، غواړم د معروف د خلکو باور او بیا اعتماد په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي. هغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملا شروع شي او دغه کار عملا جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټولې اړتیاوې او ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه نویساک تاسو د پیغام پرېږدم چې زموږ د پنځو مشکل دی او هر څوک لږې د ډېرې پیسې زموږ څخه اخلي او موږ دونه پیسې تر اوسه پرې ګټلې هم نه یې، یعنې زموږ د ویله صفایي پیسې یو یا زر افغانۍ دي چې موږ پرې میاشتل نه کېږي، هغه تعویلوو. اوس بیا مصروفیت والا را روان دي، ولایت والا را روان دي چې یو راکوشه زر افغانۍ مسل مالیه اخلي او موږ تر اوسه پرې ډېرې میاشتې کار نه دی کړی. موږ په تېل باندې دوه لکه افغانۍ مات کړي دي، یو لکه زر افغانۍ مالیه غواړي. نو موږ ستاسو هیله دا ده چې تاسو باید دا مسولینو ته امر وکړي او دا ټول خبرې در مسولینو پرې ورسوي چې دا پیسې لږ کې او دونه ظلم نه کوي، ځکه چې موږ د پله کار کوي او موږ له تر کور شو. نو
السلام علیکم، زه سر احمد د کندهار ولایت تجړی د ولسوالۍ ته خبرې کوم. د کندهار ولایت تجړی پولیس والی کې د خلک د ډېر غټ مشکل سره مخ دي. دا مشکلانه پر خلکو بند کړی دي، نو خلک خپل خواري او زړه غریبین څکولای. موږ د لوړ پوره چارواکو سره دا غواړو چې مشکلان ژر د جری لکې، ځکه چې وس خانان خلک دغه ضرورت نور تل مټر چلی او د خواران غریبان خلک دا مشکله وس نه لري چې رانیسي کلری هغه نس راشتلی. نو خامخا خو زرنج مټر دا شی سړی نس پیدا کولای. موږ د لوړ پوره مشران سره دا غواړو چې دا ژر د جری لکې. والسلام.
زما پیغام د ازادۍ راډیو د غاری څخه باید و ډاکټر صاحب اشرف غنی و ډاکټر صاحب عبدالله و نور منصبینو ته ورسېږي چې د دوی د ریاست جمهوری په وخت کې د کاندیدۍ په وخت کې خلکو خپل وینه پر ورغوی واخیستله، دوی ته رایه ورکړه او دوی وعدې ورکړې ملت ته د اسلام د افغان د مرګ په نامه. نه اسلامیت معلوم دی، نه افغانیت معلوم شو، نه مرضي معلومه شوه. د بادغیس د ولایت د بالامغاب د ولسوالۍ څخه زه خبره کوم. نن ورځ پر مظلوم ملت باندې لکه یزیدیانو چې اوبه بندې کړي وې، ولې بندې کړي دي؟ اردو و ولسوالۍ و په لسو ګردو که دغه د اسلام و د افغان طریقه وي خو انجام ورکړي که نه یې، نو د مظلوم ملت ږغ دي دوی واوري که نه اوري؟ خدای خو یې اوري. ورځ عشر خوسته که مسلمانان دي خوسته هم د اسلام رفتار دي وکړي، که مسلمانان نه دي نو خلک دي کور کې چې باره خلک په ځان وپوهېږي. نو زما پیغام دغه دی، سل په سل کې به دا پیغام باید ورسېږي. السلام علیکم.
مطلب خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه. پکتیکا ولایت کې بیخي د خلکو مشکلات نه، بیخي اداري فساد بیخي په ښکاره روان د ولایت نه. والي لري نه، قومندان لري نه، هیڅوک لري، هیڅوک داس نهشته چې چاته ورشي او هغه سړي ته زړه وکړي او هغه ستا کار وکړه، ستا هجرت وکړه. وروره که بیخي زیات مشکلات دي وروره، خلک یې په بدویو سره ککل کل وروره، که هېڅ رسدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه. دې په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ته لاندې کوي، اباطل پرې پورته کوي. سرمایهدار سړی میشه همیشه کامیابه ده چې محکمې ته هم تیار ده، سروالۍ ته هم سروالۍ هم دي ده په ګټه ده، محکمه هم دي ده په ګټه ده. سرمایهدار سړي په خاطر د غریب سړي هېڅوک غږ نه اوري. ولایت هېڅ رهبري هېڅ اراده د دې نه لري چې اداري فساد ورکه
زموږ غوښتنه د ازادي راډیو له لارې چې له اشرف غني چې دا ده چې هغه ورځ چې تا اوله لوړه کړله او لوړه دې اخیستله او تا ویلي زه به اداري فساد پوره کوم، یعنی هغه لوړې هغه شي سره له کوم قول چې تا الله تعالی له قرآن سره کړی دی هغه سره په ټکر کې واقع کېږي، که چېرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ونه نیسي، دا دې فساد مخه ډېر اسانه نیول کېږي که څوک اراده ولري. وسلام فیطلام.
که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز او نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې له لارې تر مسؤلینو ورسوي، نو کولی سئ هغه شمیرو ته زنګ ووهئ چې د خبرونې په پای کې درته اعلانوو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تر و